د سهار لس بجې شپې احمد شبر یم. السلام علیکم. دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې نور بسته د شزو ځانګړی پروګرام درو خو مخکې تر دې چې د خبرونه ته مخه کړو خبرونه د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای د بودیجې د سخت کموالي له کبله اوس مهال یوازې 3 میلیونه اړمن افغانان د دوی مرستې ترلاسه کوي. دغه ادارې د پنجشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په اګست میاشت کې 2.6 میلیونه بېوزله افغانانو ته د خوراکي موادو او نغدو پیسو مرسته شوې وه. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی پرې ورسیو کې په ځنونو ځلونو د بودیجې د کموالي او د ناوړه عواقبو په اړه خبرداری ورکړی دی. دغه سازمان وایي راتلونکي ژمي کې د 15 میلیونه بېوزله افغانانو د لاسنیوي لپاره 1 میلیارډ ډالر مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته داړو کسانو شمیر له 9.5 میلیونه پورته دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري وایي د دوی په مرسته د کابل د شپږمې ناحیې په قلعه بختیار سیمه کې د یو روغتیایي مرکز د جوړېدو چارې روانې دي. یو ان ایچ سی آر پرون پنجشنبې وویل دغه مرکز له جوړېدو سره به څه باندې 4000 کورنۍ د روغتیایي خدماتو له اسانتیاو برخمنې شي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې د همدې اونۍ په پیل کې د کابل په 19 ناحیه کې هم د یو ورته روغتیایي مرکز د جوړېدو خبره کړې وه چې 2000 کورنیو ته به خدمات وړاندې کړي. په تیرو څه باندې 2 کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمنان شوي دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې په ځانګړې توګه لرې پرتو سیمو کې د روغتیایي خدماتو د کمزور کېدو په اړه شکایتونه شوي دي. په غور کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د نشه یي موادو د تولید د 19 کارخونو د ویجاړولو خبر ورکوي. د طالبانو تر واکلاندې باختر خبري اژانس د غور د امنیت قمندانې د ویان عبدالرحمن بدری په حواله ویلي چې دغه کارخونه په دولتيار، تولک، دولاینا، لالو سرجنګل، په صابند او مرغاب ولسوالیو کې لمنځه وړل شوې دي. شاغلی بدری پرون پنځشنبه وویل چې په دې تړه وطن نیول شوې هم دي. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده په 13 حمل میاشت کې د فرمان لمخې په افغانستان کې د کوکنارو کرکیلا او د نشې موادو تولید منع اعلان کړ. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو لمخې د طالبانو لبیا واکمنې مخکې په 2 لسیزو کې مخدره مواد د طالبانو د عاید یوه لویه سرچینه وه. ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په هند کې د جنوبي افریقا له ملي ټیم سره یوه ورسنۍ لوبه وکړي. د نړیوال جام د چمتووالي لپاره دا دوستانه مسابقه د کابل په وخت ماسپښین 1 بجه پیل شي. د کرکټ د یو ورسنۍ لوبو نړیوال جام راتلونکې اونۍ پنځشنبې په هند کې پیل شي چې د نومبر تر 19 به ادامه پیدا کړي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې غړیو هیوادونو پر روسي ژغ کړی دی چې د اوکران په جنوب کې د زپروژیا اټومي مرکز پریشتي. په ویانا کې پرون د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې غړیو هیوادو په یو پریکړه کې ټینګار وکړ چې روسیه د خپل ځواکونه او وسایل سمدستي له زپروژیا وباسي او د دې اټومي مرکز بشپړ واک د اوکراني چارواکو ته وسپاري. په دې پریکړه کې همدار از ویل شوې دي چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې دایمي څارونکو لري په دې اټومي مرکز کې ځای پر ځای شي. د امریکا متحده ایالاتونو وایي چې د سانسور او لرسنیو په پټه د اطلاعاتو د پیرودلو لاري په نړیوالو رسنیو کې لاسوهنه کوي چې دا چاره به د بیان ازادي اغیزمنه کړي. امریکا د سپتمبر 28مه چې اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورسوه په یو راپور کې وویل چې پکینګ هر کال په میلیارډونو ډالر په دی لګوي چې په بهرنیو رسنیو کې ونډې ترلاسه کړي او پر آنلاین پانګوالو اغیز وکړي چې د چین د دولت د تړونونو لپاره تبلیغ وکړي. د رویټرز ترانس راپور لمخې تر اوسه په واشنگتن کې د چین سفارت د دې په جواب کې څه نه دی ویلي.
نور بس دی شکسته سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی تر شرغ لاست زمل علي بشير يم د دې خبرونه تخنیکی چارې رحمت صاحب پر مخ وړي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي وایي چې په افغانستان کې فقر او بېوزلۍ ممکن اتیا زرنجونی واده کولو ته اړ ایستلې وي. لنا زکی نصیبه دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ځانګړې غونډه کې وکړې. هغې دا هم وویل چې په افغانستان کې اقتصادي ناورین د ښځو وضعیت چې د نړۍ پر کچه د ښځو د حقونو تر ټولو ناوړه بحران دی لا پسې زیات کړی دی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایي رئیس سیما باهوس ویلي چې د طالبانو د محدودیتونو له امله دوی په کوچنیوالي کې د ماشومانو د ودونو او کار کولو د زیاتوالي شاهد دي. اوریدونکو لمړی په دې اړه باندې تاسو را بولم چې راپور واورو او بیا به لخپل ملمنو سره خبرې پیل کړو. نن د دې خبرونی ملمنی اغلی عادله بهرام نظامی، اغلی زهرا جلال او ورسته به اغلی اوجی امیل هم له موږ سره واصل سي. له سټوډیو سره به د تلیفون له لارې د دوی رابطه قائم سي او خبرې به پیل کړو. خو لمړی غواړم چې یو راپور په ګډه واورو.
په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي لانا زکینوسی بوای، اقتصادي بحران په افغانستان کې د خوځو وضعیت چې د نړۍ تور ټولو ناوړه بحران دی لا پسې زیات کړي. تر دې کچې چې د نوموړي په خبره فقر تر اویا زره نجونې واده کولو ته اړ کړي دي. هغه پرون د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ځانګړې غونډې ته وویل،
میلیونونه کسان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي. بشري اړتیاوې د نړۍ په کچه تر ټولو ډېرې دي او نجونې او ښځې له ټولنې د حذفېدلو په حال کې دي. له همدې امله دا په دې شورا کې د خوښۍ شیبه نه ده.
په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازي داسې مهال د بېوزلۍ له امله د نجونو ودونو ته اشاره کوي چې د 2022 کال په اکتوبر کې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په خپل راپور کې وویل، په افغانستان کې اقتصادي نسکورېدنه د دې لامل شوې چې کورنۍ خپل کم عمر لورګانې د پیسو ترلاسه کولو په خاطر په ناهیلي کوونکي ډول واده کړي. د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پښتنه ځواب نه کړ. خو د 1402 کال په غبرګولي میاشت کې د احصایي ملي ادارې ویلي وو په افغانستان کې نږدې 40 سلنه نجونې له 13 کلنۍ مخکې واده کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې اجرایي رئیس سیما باهوس هم وایي د طالبانو د محدودیتونو له امله دوی په کوچنیتوب کې د ماشومانو د ودونو او کار کولو د زیاتوالي شاهد دي. مرمن باهوس د امنیت شورا په غونډه کې وویل،
ښځې موږ ته وایي د دوی په ژوند د محدودیتونو د نوملړ په دوام سره دا محدودیتونه په ځانګړي ډول د دوی د کورنیو د نارینه غړو لخوا په ډېر شدت سره په دوی عملي کېږي، ځکه طالبان دوی د دې حکمونو په عملي کولو مسؤل ګڼي. د دې دوامداره محدودیتونو او نورو شیانو په ګډون د ماشوم د ودونو او د ماشومانو کار کې زیاتوالی ګورو.
د ملګرو ملتونو د ښځو برخې مشره ده هم وایي چې افغان ښځو ورته وروستیو دریو میاشتو کې ویلي چې زده کړو ته لاسرسی تر ټولو مهم لومړیتوب دی. خو د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد بیا نن سهار په خپله ایکس پاڼه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغان جون او ښځو د حقونو په اړه د بحث په غبرګون کې دا کوچني موضوعات وبلل.
په ملګرو ملتونو کې بحثونه او نظرونه د دوه کوچنیو مسلو سغم داخلي موضوعاتو د ښځو تعلیم او کار په لویولو سره منحرف شول.
طالب چارواکی داسم حال د افغانانو بشري حقوق کوچني موضوعات بولي چې نړیوال ټولنې پر روخانه ټکو ورته ویلي. د افغانانو حقونو ته احترام پرته به د نړیوال ټولنې برخه ونه ګرځي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زملالی بشریم تخنیکی چاري میرحمت صاپي پر مخړي. په راپور کې مو واوریدل چې په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استاذ ویل چې په افغانستان کې فقر او بېوزلي ممکن اتیا زره انجونی واده کولو ته اړ استلی وي. په دې اړه به خپل خبري پیل کړو له ملمنو سره، اغلی عادله بهرام نظامی او اغلی زهرا جلال. تاسو ته شرغلاست وایم، مننه چې وخت مو وستي په دې خبرونه کې مش سره خبرې کوي. اغلی نظامی، لمړی پښتنه له تاسو څخه کوم، د اتیا زرو جنو واده ته اړ استل کېدل په دې خاطر چې کورنۍ له فقر او بېوزلۍ څخه کړېږي، ستاسو په نظر په افغانستان کې څومره د اندېښنې وړ خبره ده؟
ډېره زیاته مننه میرمن بشیر، تاسو ته، تخنیکی همکارانو ته او ډېرو قدرمنو میلمنو ته، میرمن جلال او عامل صاحب ته د سره لکومه احترام او وړاندې کوم. ډیره ډیره مننه هم درنګه د رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته. د ښځو په وضعیت په هکله په افغانستان کې چې تاسو د دې نږدې د وخت نه هم تاسو برنامه لرلې، خو دا برنامه چې مطلق اوس د ښځو په وضعیت باندې د متواتر پروګرامونه لري، متواتر میلمنې دعوتوي، متواتر راپورونه لري، څه کې درواغ نه دي، اصلي چې یو څه زکایان است، چې حاجت په بیان است، یقینا چې د دردوړ حالت دی او هوسنۍ وضعیت بیا میرمنو ته ما پس زرها وره سخت تمامی ګوره که مو چیرې دی و هیواد پرمختګ ته فکر کو، هغه پرمختګ دی وی هی تولن نه مایستری او هغه تولن دی وی هی کورنۍ نه نار جوړې دلای شي. که په کورنۍ کې هدا قلند اقتصادي پرابلم نه وي او ناخواله دي تاسو او پی چې ټول تعداد د ژوند پوسنی حاصل کې دغه اقتصاد د انسانان خپل اقتصاد پیوړی کوي او ژوندونه سهولت طرف ته روان وي. که چېرې په کورنۍ کې مشکل د فقر وي او ناخواله وي او یو پلار چې هغه تقریبا څلور پنځه لوران ولري میرمنې وي او د کار سړی بل هیڅوک هم نه وي ورسره، مثال داسې یو مثال پرې ورکړو چې هیڅوک نه لري او په هغو کور کې همې خور ورته ناسته، همې مور ده، همې لورانې دي او همدا رقم ټولې میرمنې د یوه نفر نفقې په خاطر منتظر دي چې د یو نفر به حساب نفقه ورکوي. نو دا به ډېره سخته وي، ځکه که عاده اقلن که نووي چې د ښځې د کار نکاح او ښځې د درس نویي دغه خودکفایی ته چې یوه کورنۍ کې د کورنۍ غړي راسي هغه کورنۍ سهولت طرف ته ځي، ټولنه ترقی طرف ته ځي او مملکت په مغو شکل باندې پیاوړتیا په مخ روان وي. نو په دو مسله کې چې کله د میرمنو مخه نیوله کې هم د تعلیم نه هم د کار نه واضح موضوع دا ده چې د کورنۍ غړي مجبور دي ته کیږي چې هغه نجونې په واړه سن کې واده کړه، ځکه نفقه یې نشي ورکولی. د یوې چې خودڅه باید واده شي چې د هغه خپل ډوډۍ موډۍ د غوکوره پیدا کړه. ډېره مشکل د افغانستان اقتصادي مشکل دی چې ټول د مجبوریت ډېر خطرناک حالت هم دغه دی چې دی نشي کولی چې هغه وساتي، د مجبورې ورځې نه دی ودی وي. او اوس هم چې دا راپور چې ورکړ شوی یا د عربي اماراتو سفیر چې په هغه کې دا خبر کړی ده په ملنټیټ کې، دا څه دي چې په افغانستان کې کالونه کالونه داسې یو حالت بار بار رسي او بار بار د کورنۍ مجبوري کې چې خپل اولادونه خرڅ کوم، مجبوره کې چې وړې لورانې واده کوم. د څه نه د فقر نه، دا فقط یو عامل غټ فقر دی چې دوی شي ته مجبوري. او واقعا چې ډېر دا د تشویش وړ خبره ده. او زه حسینی وضعیت د افغانستان ته ډېره ناطاقته یم. درسته ده په هغو کې به ډېر کارونه شوي وي، په هغو کې به مثلا د ساختمانی کارونه یا د سرک جوړونې یا بندو مسله به مخ تللي وي، اما په څنګ کې بیکاري، په څنګ کې د ښځو په کور کې قیدېدل، د کار ته نه پرېښول، تعلیم ته نه پرېښول، دا یو ډېر غټ پرابلم دی. او دا ټولنه نه بدبختۍ ته کش کوي، دا مملکت بدبختۍ ته کش کوي. دا موږ خود به خود انزوا تر ویلي او په هغو حساب کې بیا ځتي موږ که تاسو وګورئ ټول دنیا په یوه خبر باندې تاکید لري چې نه باید بشري حقوق ته پښې لاندې شي، اما موږ ولې باید دا غوښتنه کړو که او د بشر د حقونو نه سترګې پټې کړو؟ زما په نظر دا یقینا چې ډېر د تشویش وړ خبره ده.
مننه آغلی نظامی. آغلی جلال، تاسو څخه به هم دا پوښتنه وکم، کله چې په یو هیواد کې د بېوزلۍ له کبله نجونې واده کولو ته اړ ایستل کیږي، ځکه چې دا د جبري ودونو په کټګوري کې راځي او د بشري حقونو څخه یو ډول سرغړونه ده، ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده په افغانستان کې؟
مننه میرمن بشیر، لومړی تاسو ته، درنې میلمنې ته او تخنیکی همکارانو ته، په ټوله ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. خدای کی جوړ صحت مند اوسه. ستاسو سوال پوری اړوند ده څنګه چې زمونږ خور خبرې وکړې، د دې په تایید سره زه غواړم یو بل شی هم اضافه کوم. تاسو ګورئ کله چې یو انسان یو ځوان جنۍ وي یو ځوان وي، همیشه به هدف ژوند نه کیږي. دوی هر یو خپل ځان ته یو هدف لري، هدف ټاکي او غواړي خپل هدف ته پټه په پټه ځان ورسوي. کله چې یو هیواد کې اقتصادي مشکلات دي، دا ډېر بحراني حالت دي، سره د دې هم یو ځوان غواړي چې په دې کم اقتصاد کې هم په هر ترتیب کې خپل تعلیم ته لومړیتوب ورکوي، او بیا ورپسې په اسلامي جامعه کې واده کول هم د یو لړسنتو څخه ګڼل کیږي، چې یعنی د ایمان تکمیلې دل خبره ده چې باید حتمی وشي. موږ تاسو شکر مسلمانان یو، او داسې ډیر کم خلک به وي چې پاتې شي کنه، ټول دا ځانته یو سنت موقت ګڼي چې باید واده وکړي. خو د دې نه مخکې بل هدفونه وي، هدف یې دا وي چې باید د خپل تعلیم لومړی بشپړ کړي، او کوم ځای ته چې دی غواړي او کوم هدف لري هغه هدف ته ځان ورسوي، ورپسې خپل اقتصاد پیاوړی کړي چې په خپل پښو باندې ودرېږي، او هغه پسې د واده سیستم برابر کړي. او متاسفانه نن چې دغه دوه سیستمونه د نه جبرن اخیستل شوي دي، او دا معلومداره خبره ده چې دلته هم اجباری خبره راځي، هم په افغانستان کې افغانستان غوندې محافظه کار ټولنه کې تقریبا نارینه سالاری پکې حاکمه ده، او هغه دود دستور انانات حاکم دي چې نسبت د قانون نه هغوی حاکمیت ډیر لرل. پخوا هم اوس یو قانون هم د عقل نه لرو، او دغه ځوانان به څه کړي؟ مجبورن دغه کورنۍ هم ورته وایي چې موږ خپل اقتصادي ستونزې لرو، تاسو یا دوه یا درې یا څلور پیغلې نور اضافه دلته موږ ته ناستې، باید تاسو یو ځانته ځای انتخاب کړي او یا هم بې انتخابه واده شي، تر څو چې یو نو دا کورنۍ هم د دغه جنجال نه یو رقم ځان خلاصول بولي. ځکه چې دا زمون پښتانه کې متل دی چې خپل واوره وایي د بل چا په بام کې اچول خبره، داسې یو مثال راځي. او دوی هم هڅه کوي چې رضایت نارضایت دومره څوک نه ګوري، چې یا واړه وي یا هم پیغلی وي دی واده وي. یو طرف ته په افغانستان کې یو دستور بد دستور دا دی چې د جنو په سر کې خامخا ځینې سیمه کې ډیر، ځینې سیمه کې کم ولور اخیستل کیږي، چې هغه هم یو نوع د کورنۍ دپاره د اقتصادي تقویت ګرځي. او بل پلو دا چې د دوی خپله فقر او غربت سره لاس په ګریوان دي، او هغه یو ټکی چې تعلیم پالمه وه چې موږ تعلیم کوو او غواړو سبا ته زموږ خیر تاسو ته هم ورسیږي او ځان ته هم ورسیږي، هغه پلار یا ورونه یا خپل کورنۍ هم تر یو حده تی دپاره غلي وو. اوس چې هغه شیان تر اخیستل شوي دي، دا معلومدار خبره ده چې دوی عجل د واده دپاره لاس پوری کوي. حتی زه خپل ځینو ښځو سره په تماس کې یم چې هغوی ځینې ځوانې ښځې کونډه شوې وي، واړه ماشومان یې درلودې، هغه یا د هغه میړه حقوق څخه او څه نه څه خپل د یو ځای بل ځای کې وظایف کارونه درلودل، چې اوس هغوی یا هم بشر چې زه سړی ته ویلي چې زه به تا میړه کوم خو ته به زما دا بچیانو ساتې تر یو وخته پورې. دا هغه یو څه دي چې ځینې ځایونو کې پېښ شوي دي، یعنی دا خبره عام نه ده، ځکه چې په افغانستان کې یوه ښځه بیګانه کې نه شي واده ولی، خصوصا پښتنو سیمه کې باید خپل کورنۍ کې یا لیور وي یا هغه څوک تربور وي څوک وي هغه سره واده وکړي. خو بیا هم ځینې استثناءات شته په ځینو سیمو کې چې داسې واقعات هم پېښ شوي دي. دا هغه څه دي چې دا ورګرځي سرغړونه د حقوق بشر نه، سرغړونه د نقض حقوق انساني نه، د انساني کرامت نه، دا هغه څه مشکلات دي چې نن سبا په افغانستان کې خلک ورته اړ دي. لوی لامل یې بې تعلیمي او فقر غربت دی.
مننه آغلی جلال، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی اوجی امیل، ډیره مننه ستاسو څخه هم چې لمر سره تاسو وخت وستیو خبرې کوي. زموږ موضوع پر همدې راڅخه چې په ملګر ملتونو کې د متحده عربی اماراتو استاذ ویلي چې په افغانستان کې د فقر او بیوزلۍ لکباله شای اتیا زرنجونی واده کول ته اړ استل کیږي. ستاسو په نظر اول خدا غ څومره د اندیشنې وړ خبره ده چې د بیوزلۍ لکباله خلک اړ استل سوي دي چې خپل کوچنی لونی واده کړي، او بل د نجونو د اقتصادي ستونزو تر څنګ ستاسو په نظر د نجونو واده ته اړ استل کېدو نور کوم لاملونه سته؟
نن کوم لمړی تاسو سلامونه اوریدم چې درنې میلمنو ته چې فاست ګډون لري لاملونه د څو دي اټیا جنی د دې وسلې لکمله څنګه به دې کلی کلی خدای چې رات کلی چې دوی وايي چې لري فراتو سیمو کې په ولایت کې امکان لري هغه چې سبونه دی شپږم پورې تللی دی بیا ووم هغه چې لږ جلی سره شي بلوغ سینته ورسېږي نو عاجل دوی تصمیم نیسي اوس راته بس دوا شوی دی پخوا ډېر عیب ګڼل کېده چې جلی والا بل ته ووایي چې زه مې لور ورسوم فلاني ته یا داسې کوم دا به ډېر هغه و خو اوس راته چې کورنۍ مې لیدلې چې دوی په خپله وړاندیز کوي واقعاً اکثریت خلک کم فیصدي په دې اړه دوی دا کار ونه کړي غواړي چې هغه نجونې چې خصوصا پښتني سیمو کې یا د نورو اقوامو کې هم چې لږ ستړي شي بیا چې د مکتب نه هم پاتې دي دوی په خپله ته وړاندیز کوي خپل خپلوان ته چې ته مې خپلوان یې بس زه مې لور تا ته درکوم نو بیا خصوصا په افغانستان کې چې غرب وکړي او بیا ورسره واده ونه کړي ناممکنه ده او بل که څنګه چې زموږ خور وی چې ولور اخیستل کېږي دغه پیسو ته هم دوی اړي که څه هم دغه ولور بېرته مصرفېږي خو یو څه چې پاتې کېږي امکان لري دا دا خبره هم په کې وي او بل دا چې مشکل په دې کې ده چې رضایت د نجونو ډېر کم اخیستل کېږي کم کورنۍ کې د نجونو نه پوښتل کېږي چې ته خوشاله یې یا ته غواړې دغه سړي سره د روح تړون لري غواړې چې واده وکړې او که نه نو بدبختانه په افغاني ټولنه چې دودونه حاکم دي زیاتره د جنکیانو بیچارهګان قرباني دي د دې چې دغسې رواجونو عملونه یې دا دي چې یوازې فقر خو فکر خو اوس بیخي زیات شوی دی یو لامل به دا هم وي او بل دا چې دوی داسې احساس کوي چې دا جینکۍ پیغله شي بس د دوی ساتل لږ ذره سخته ده ضرور باید د میړه په کور کې عزت خوندي شي بس په خپله لاره لاړ شي په خپل مخه باندې سرنوشت فکر کوي چې همدا ده چې دا واده شو دا چې د دوی خوښه ده او که نه ده بس واده کوي یو لامل خو به هم امداوي او بل دا چې امدا مقصد چې نه وایي نو بیا څه کوي وایي بس چې نه کوي میله وکړي امدا چې تعلیم نه دی پاتې شو امدا خبره هم ده
اغلی نظامی ستاس څخه به پښتنه وکم چې ستاسو په نظر تاسو مخکې یادونه وکړه چې د اقتصادي ستونزو له کبله څه ډول کورنۍ هم دغه د ځان لپاره ښه ګڼي چې خپلې کوچنۍ لوڼې واده کړي او نجونو ته هم داس ویل کېږي چې ستا بل کوم څه نشته نو په ژوند کې نه درس وایي نه کوم بل څه تر دې ښه دی چې باید واده وکړي ستاسو په نظر د دې تر څنګ چې اقتصادي ستونزې نجونې اړ باسي چې دا ډول اقدام وکړي یا کورنۍ اړباسي چنجونې په زور باندې واده کړي نور هغه کوم ناوړه دودونه په افغان ټولنه کې ستا چې دوی دا خبر عادي ورته ایسي خلکو ته چې کوچنۍ نجونې واده وي
د دې زه تمنا یقینا په کوم عملونو چې موږ ورګي د لوچه فقر او مکتبو کې یو کوم بدون دغونه په افغانستان کې د پخوانه د ناوړه نه نوت چې د تصفیه دوی او حتما هغه د برنامه کې شته دی د یاد خبره نه ده ډیر وازی دي په بده کې به ورکولې وړې نجونې به په بده کې ورکولې چې د موقع په نامور د دوه بده قرباني ده نو دا یو سلسله انا نوت هم موجود وو او شته دي بل هغه ټولنه چې مطلق نرنه سالاره ده حالتا نرنه حاکم ده خدته ده هر انسان پسترگه نکتله که دیر تلاش وشو بده تیرو وقتو که یا تیرو نظامو که مشخص بکم نظام نوم که نخلو دوتا دیر تلاش وشو چه خدته ده و بشرت بتوگا پا لرپرتو سیمو که حتی پا مراکزو که و پیجینی ده افغانستان خلکو تا بطیره دیه نرنه و تا خدته هیچ ارزش نلیری تاسو کنسه لرپرتو سیمو که په موږ وخت کې چې دا قلم د ښځو د حقوقو لپاره کار کړی چې سړی ولاړه هلته دومره ارزښتونه ټیټ و چې هیڅ حد یې نه لاره. عنعنات متاسفانه زیاتره وخت په ټولو مذاهبو په ټولو مسایلو باندې پورته حکومت کار چې دا بیخي هغه د هر څه تسوال لاندې لویلي په دو ارتباط باندې موږ همه وخت هم ډېر امپوهاوی لاره، مثلا پروګرامونه موجود و چې مخې ته موندل چې دا څه چې مخې ته تاسو یا دا څه چې تاسو احساس کوئ چې یوه ښځه هغه صرف یا د کور ده یا د ګور ده، که وړه ده که زړه ده، نو باید حتما هغه خپل د کور مسؤلیت مخې ته یوسي. دا مشکلات د موږ په ټولنه کې د فرهنګي لحاظه موجود دي او موجود وو، چې اوس بیرته هغه د سر تازه شول او خلک بیا یو شي ته متوجه شول چې نو ښځه به نو څه وي چې کار وي. په دو صورت کې ما بار بار په خپلو خبرو کې په نورو برنامو کې ده خبر کړې ده چې افغانستان 45 کلن جنګ یو غټ میراث او تباهي چې کرا وسله یو خوی ځوان نسل د بینه کې ولاړه، د غونه بیا هغه غټه بدبختي ښځو ته ورپېښه شوله چې یا مور وه بوره شوله، یا خور وه بې وروره شوله، یا مېرمن وه بې خاونده شوه، ماشومان ورته غاړه شول. یعنی اوس په هوس شرایطو کې په افغانستان کې زیاتره مېرمنې د کور د نفقې دپاره څوک نه لري، اما هغه به یا مغه د اول به که ورور یا لیوار نه وي تربور به مخې ته ځي، که تربور نه وي به کلیوال مخې ته ځي، دغه څه شی چې د سابق نام حاکم وو. نو دا هغه بدبختی دی چې د موږ په فرهنګ کې د ښځې ته د ارزښت مسله ده چې نه ورکول کېږي ارزښت، او متاسفانه همیش مثبت و ټکیو ته یې چې په قوانینو کې راغلي، بیا په تیره بیا په ډېر غټ کلام د پروردګار کې په قرآن کې راغلي، خو تر دې دومره توجه نشته ده په دو مسله د مازیان چې ما غږار وینه خفه کی زیاتره وخت فرهنګ ته مخې کا چې نه دلته تربور دی، شرم دی، او دا دی هغه دی، او نه د کوره باید ونوزه، باید واده شي، او هله غایې باید جګ نه شي. ډېر 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 ټیټ فرهنګونه وو چې موږ تقریبا داسې صفر ته خو نه خو لږ څه پې ور حاکم وو چې ستیته کنترول لاندې راشي. هم متاسفانه جنگ بدبختی و ده دو مسئله تا ده افغانستان خلق پرینه کل چه هده قلنده و بشر پتوگه نرخیز خپل زانو پیجینی. متاسفانه ده افغانستان طوله نباز انانات لیری چه هده ده ننانه و بدبختی و یه دیر واضح پیام مختر رسیم.
مننه اغلی نظامی. اغلی جلال تاسو خبر بل پښتنه وکما، تاسو د اغلی نظامی خبري واوریدلې، دوی ویل چې شذ ته پټولنه کې اهمیت نور کول کیږي، له همدې کبله وضعیت تر دغه حد پورې را رسیدلې دي چې خلک فکر کوي چې کلوري په کور کې وزيږي هغه هغه ته د یو بوج پسترګه ګوري د اوجو بار، او بیا دوی غواړي چې ژر یو بل چاته ورواده کړي. تاسو په دې اړه باندې یو څو خبري وکړي ک چې څه لامل کیږي چې دا ډول دودونه هاویسي یا برلاسي سي په وټولنه کې، څه لامل سو چې شذ ته د دوهمې درجې د یو انسان په سترګه قتل پیل سو په افغان ټولنه کې؟
مننه مېرمن بشیر، د نظامی صاحب خبرو تایید سره سره زه هم په خپل بار سره دا خبره تاییدوم. دا یو اخکارا خبره ده چې په افغانستان کې دا مشکلات شته. د دې مشکلاتو د خوویل چې شته زه هم وایم شته، او د دې لاملونه به زه وایم. د دې لاملونه دا دي چې یو په پښتنه کې او زمونږ افغانستان کې متل ده، دوی نان دادی او جان دادی، کنه چا چې چاته څه ورکړه هغه یو نو ورته نوی یو ژوند ورته ورکول کیږي، خصوصا په نارینه وو کې. هم هغه نارینه چې عایداتي منبع ولري نسبت د هغه نارینه چې په کور کې عایداتي منبع ونه لري نسبتا قدرې کم وي، بیا تیره چې ښځه عایداتي منبع هم ونه لري او یوازنی مصرف کننده وي، مصرف کننده هم داسې مصرف کننده وي چې موقتا ټول پوهیږي چې دا به یو ورځ وځي، دې له خاطره چې یو ورځ وزي عجل دا کورنۍ اقدام کوي چې یو ورځ د مخته لاړه شي، او دې دپاره دا نظر کې نه نیسي متاسفانه چیا د دې ژوند بچنګ کې یا د دې خوشي او خفغان ا د دې غ کورنۍ سره چې کوم مونږ ورته ورکو څنګه به د دې رضاعت دا د شین په نظر کې ډیر نه نیول کی یعنی اکثریت نه نیول کی صرف دغه دوه نارینه ملګری وی یا کورنۍ وی یا هر څوک چې وی او بل سره جوړ راغلن بس دوی خپل هغه مراسم سرته رسوي حتی ډیر بد عادت نور پکې شته چې زمونږ افغانستان کې چې د بدل معاملې ده چې بدل معاملې په اسلام کې هم شغار ورته ویل کیږي شغار په اسلام کې معنا دی چې حتی ابو حنیفه رحمت الله علیه په وخت کې هم دا موضوع تړل شوې ده بیرته جانب دغه خبره باندې ډیر غټه فلسفه پراته ده چې اوس مو وخت نیسی دلته دغه کار هم حاکم دی چې یو زوی په کور کې بیخي زوی او لور هم ناشته وای دا دواړه داسې شو لکه یو پالتو شی پرې ده چې د دوی په سر معامله وکړه جنکې ولیږي اور کې بلا لیکته واغونه جلکی واخلی دې ته هم کورنۍ جوړ کې دې ته هم نه د دې رضاعت په نظر کې نیول شوی نه هغه رضاعت رضاعت چیرته دی خو صرف یو کار دی مثلا دوی لکه مونږ تاسو چې یو کار یو عجله وکړو چې دا باید زر عاجل وشي همداسې دوی د پاره پای ټکی ایږدي اما بنسټیز فکر نه کوي چې دې کې خوښي دې کې خوشحالی دې کې د زړه تمنیات او خواهشات دا به ټول باید په نظر کې ونیول شي متاسفانه چې دا شیان په نظر کې نه نیول کیږي او بیا هم سره د دې چې دا مشکلات پکې موجود وي ورسره دا ولور خبره ده چې ولور هم د کورنۍ لپاره یو عایداتي منبع ده یو اندازه که مصرف کیږي هم یو اندازه پاتې کیږي او دغه د کورنۍ لپاره یو عایداتي منبع ګرځي دې له خاطره چې د ښځې له طرفه عایداتي منبع موجود نه وي د یو مصرف کننده په حیث کې دا چې متلونه پراته دي د پخوانه هم چې ښځه د کور ده یا د ګور ده ښځه باید کار معلوم دی فصل دی باید اولاد راوړي مثلا ښځه باید خدمت وکړي سبانه چې ښځه تر ماښامه پورې په کور کې کوم کارونه سرته رسوي احیانا که یو کورنۍ یو نارینه باندې یا یو بل څوک باندې دغه کارونه وکړي دی به په کوم څو مزد قانع شي چې دا کارونه وکړي د ماشومانو صفایي نه ونیسه د کور صفایي د میلمه پالنې د کورنۍ پالنې دیګو کاسانه ونیسه دا ټول ښځو مفت کوي او بیا هم یو دوه لغته هم برسیره وهله کیږي چې یاره تا خوستا کار دی تا دا کار کې لږه نیمګړتیا وکړه یعنی تشکری دود دستور هم زمونږ په ټولنه کې متاسفانه چې ډیر کم دی یا نشته دا هغه څه دي چې دې ته ښځه هم اړ باسي چې هغې دپاره قناعت وکړي او غاړه کیږدي دا چې یا حق وي یا خوښي وي یا ناخوښي وي دغه کارونه زمونږ په ټولنه کې حاکم دي او مشکلات ډیر زیات دی مخکې مثلا دغه شل کلنه دوره کې یو څه اندازه ښځې تعلیم دپاره لاسرسي درلوده تعلیم په څنګ کې دوی وظایف درلوده مختلف موسساتو کې دولت کې حتی په لوړو چوکیو کې دی هم یو نو هم عایداتي منبع وه او هم یو نو د مهندو دپاره یا ورونو دپاره یو افتخار و چې دی تلل په عزت ابرو سره وظیفه اجرا کول یو عایداتي منبع درلوده کورنۍ تمویلول خپل ځان یو ځای ته رسول بیا هم هغوی دپاره دا یو وظیفه وه چې دا وظیفه دی دا خودنده دی دا د دې هغه کوم ارزو د تمنیا دی اوس چې دغه شیان نشته وایي چې ناخچ ناسته یې بیکاره بیکار چې ناستې پرې د بیکارۍ نه دغه میړه کول هم ښه دی چې څنګه چې قطر هیواد سعودي یا نور سیمه ییز هیوادونه ځینې خواشني څرګندوي یا د ملل متحد نماینده زما فکر کې دا بې ځایه نه دی دا خبرې شته متاسفانه چې دا ناخوالی دي یو ناخوالی دي چې د دې لاملونه کله کله خودکشي ته هم لاره هواروي او خدای وکړي چې داسې یو د مشکل د حل لاره پیدا شي تر څو چې هم د ښځو اقتصادي منبع جوړ شوی وي هم د خوخي د پر لاسرسي پیدا کړی وي او هم خپل د خوخي د ژوند ملګری ټاکلې وي. متاسفانه تر اوسه پورې دا خبر نشته.
مننه اغلی جلال زبیر تاسو ترازم. اغلی اوجی امیل موج فکر کوم چې بیا هم رابطه له دوی سره قطع ده او موږ نو څه کولای چې دوی له سټوډیو سره وصل کړو. موږ بیا هم هڅه کوو چې دوی راوخلو. اغلی نظامی تاسو په دې برخه کې خبري وکړي چې شزه پر ډیر خطر منلو سره یو بل انسان ته ژوند ورکوي، نور خلق زیږوي او د تر دردونو تیریږي. یعنی یو بل انسان ته چې هغه څوک چې یو بل انسان پیدا کوي هغه یوازې یو شزه د ځکه چې د خپل ژوند په خطر کې اچوي، په دې خاطر باندې او بل انسان پیدا کوي. خو په افغان ټولنه کې لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه د شزي هغه هڅې او هغه دردونه او کړاوونه چې دا یې تیروي د یوې کورنۍ په روزلو کې یا د یوې ټولنې په سمولو کې هغه نه منل کېږي او د قدر د پسترګ باندې نور ته قتل کېږي. ستاسو په نظر څه ډول باید دغه مفکوره تغیر سي په یو ټولنه کې، ځکه چې که جنگ او جګړې وي په یو هیواد کې هغه به شایي تاثیر وکړي، اما په خپل په خلکو پورې څومره تړاو لري دا خبره چې دوی باید د خپل کورنۍ هغه شته چې دی هغوی ته اول د کور څخه دوی پایل وکړي چې تغییر رامنځته کړي او اصلاحات بیا به ټولنې ته رسیږي.
ډیر زیاته مننه. یقینا کومه دلته د دوه هغه حقیقت ته دقیق شو چې څو په کور کې یو مور د مور په صفاتونه پیژندل شي، نو هغه د خځې په صفاتونه پیژندل کی. زه همیش مونده خبر کړله چې دلته کدي خځې قدر کم دی یا خځې مخنی ولا کی یا په بدی کې ورکول کی یا کوچنی ودی کی یا یو مصرف کننده بلل کی یا دا چې د مسؤل ده چې باید وظیفه یې دا ده چې باید ماشومان دنیا ته راوړي. هغه ټول هغه څه دي چې د مور مینه او د کورنۍ احترام په دود ځای کې د باندې نوري. نو ښځه چې هغه چې نیمه نړۍ اوس پوره کړې ده، که ښځه نه وای خو د نړۍ به نه وه. دا هغه څه ته ټولو ته تبلیغاتو ته ضرورت دی چې مور اول په خپل کور کې د خپل زوی او لور فرق ونه کړو. د اول ورځې نه چې نجلۍ په کور کې پیدا کیږي په هغو کور کې جګر خونی ده، زوی پیدا کی ورته شوشش نیول کی، ساز و سرود دی، گردی داوی دی، دسمالونه توزی کی، میوی توزی کی، خیراتونه کی. اما لور یو ننگ بولی او دوسرت که چی که پا غکر که مور نوی از زوی اوی چه ننی زوی پیدا دی پا دنیای نوی روڑه، نو نن بده زوی دی کمک کرده او که ده میرمن نوی ده بده زوی دی کمک کرده. متاسفانه همیش دور کتوبه دا فرق د ور کې ودنځل کې په کورنۍ کې شوی. که په دغه مسله کې د کورنۍ او نمو دغه مسله شروع نکړو، اول په کورنۍ کې دا فرق د ور کې ودنځل کې د باینه یو نسو، دا د دوه مبارزه چې موږ دغه ځندنه شو نور به ځندنه شي. تاسو ګوري ډيري کورنۍ دي ورور دی څلور اته کلن، خور ده دولس کلن، ځل کې ته وی چې هغه د ورور دی، ته باید ورشي دغو بوټ پاکې، ته باید هغو ته ډوډۍ تیاره کړې، ته باید دا وکړې. او یا هلک دولس کلن دی، نجلکۍ اته کلنه ده، عین وظیفه د نجلکۍ مغه وظیفه ده، که وړه ده که غټه، هلک که وړ دی که دا مشره ده، د دې د مشرتوب عزت نشته دی. کشره خو چې شي خو وي، خو خیر ته خو وړه یې، ته خو یې وړه خورې. نو دغه تفاوتونه په کورنۍ کې زخته ډېر دي، د کورنیو نه دغه مشکلات موږ تر جوړ دي. او بل وخت هم وې جلال صاحب ډېر ښه بحث پکا او ډېر عمده عمده ټکو ته اشاره کا چې زه خو ډيري وخت داسې خبرو باندې سو چاته تری ما زه فکر کوم چې ټول دغه د جزئیات ته چې باید فلورانه شم حتما جزئیات ته ټول خلک بده مثلا په یقینا چې په اما یو په دل دی یو بیرته ور پام کړل دی باید سړی هغه جزئیات هم یاد کړي ورته پام شي جزئیات دغه چې موږ د خپل کورنۍ نه د مشکل جوړ کړ مو فقط چې ضرورت دلته بده دوه خاطر چې دغه غلط فرهنګ دغه غلط انانات دغه تبعیض د خځو د نر کده موږ اول د خپل کورونا د بین یو نسو موږ په ټولنه کې بیا شامل کول موږ په هیواد کې شامل کول خو دغه د کورنۍ تاسوات چې نن افغانستان نیم په کور ناست ده تاسو وګورئ چې خبر شي وي د موږ کورنۍ خبره ده والی کورنۍ خبره ده نو خود کورنۍ خبره خو تاسو په خپل وخت تل په سره کوم چاوله خلک هم در باندې خبر کله او خلک مجبور کله چې تاسو کې نړۍ وغږی تاسو خو ده خپل خور مور عزت دا خو نه ده چې تاسو کور کې نه ولا تاسو چې ولا عزت په ځای دی عزت تا وخت هم د میرمنو په ځای وو میرمن خپل عزت ته ډیر اغلیری توجه لري بیا افغان میرمن مسلمان میرمن هیڅ کله په ځان باندې خطا نشي قبلوله او خطا نشي منله نو د مو دا هغه حشد ضرورت دغه دی چې حوال باید دغه اوسنۍ فرهنګ چې هلته روان دی په هر شکل چې کی دا فرهنګ ورته منځ ویول شي دوام باید په کورنیو کې د لور او د زوی د خور او د ورور توپیر د بین لاړ شي دواړه یو انسان دي او دواړه د انسان په توګه وکتل شي دواړه په خپل هند کې یو ارزښت لري اکه نر دی که ښځه یو هم بې ارزښته نه دی ټول درد مور تیریوي اما ټول ستم بیرته د مور په سر دی ټول درد مور تیریوي بیا ټول ستم په مغ لور په سر دی دا هغه څه دي چې ډېر سړی هغه تیر تاریخ د عربو ته کشکي وي چې ته اوس نړۍ کوم ځای ته رسېدلی موږ هم ته تر اوسه په مغو فکر کو چې ښځه یو ننګ ده ښځه یو آر ده ښځه یو فصل ده چې فقط باید تولید وکنور حق نه لري خځه باید یاد کور کړه وخت هم جلال صاحب د خبرو کډری هم تکراری هم مو کړی چې خځه یاد کور یاد کور د دوه چې صحیح تبلیغات او کارونه شي موږ د تاسبات منځ نه شوړل نو د درسته ده موږ دا راشو د خپل کورنۍ مشکل وبولو اما په کورنۍ کې باید د حق مو یو بل توار کو خوره وویا ته څویای ورورا ته څویای کله خور خبر غلطه ده نو دا ورونه ووی چې دا تکای ده غلطه غلط دي کریستیا غلط دي ځان به اصلاح او کورورا ته غلطی نو بیا زده بشر په توګه د تا د مور د تا د خور په توګه ته باید ما خوار وي ته خو باید شې ته کولاند نه کې ته باید دومره ځان حاکم اوسه کده تا خور مور بیرون ته وزي زیا بل خور مور بیرون توزی ته مغه سترګه و خور مور ته ګور چې خپل مور خور ته ګور مو همیش د مو هغه غلط فرهنګونو مختدو ځاینه کش کړی چې اوس هغه غټ عمده مشکل چې پسته ټولنه شاته کش کیو مو هیڅ د مو کورنۍ مشکل دی
بله ډیر مننه اغلی نظامی اغلی جلال بل پښتنه بس تاسو په همدې تړه وکړم تاسو د اغلی نظامی خبري واورېدلې دوی د خپل خبرو په جریان کې هغه ځینو نادو دوه نه خپل ته اشاره وکړه چې شذ په افغانستان کې ورسره مخامخ دي د ناوړه دودونو لکبله په دې اړه که تاسو یو څو خبري وکړي چې څومره مهمه ده چې خلک په دې هم پوسی چې کله چې یو کوچنی زیږی د هغه جنسیت چې یعنی چې هغه یا لور ده یا زوی دا په پلار پوری تړاو لري او د جنټیکی لحاظ که د نارینه کروموسوم د نارینه کروموسوم وي بیا هغه کوچنی نارینه زیږي او که د پلار کروموسوم یې د ښځینه کروموسوم وي هغه نجلۍ زیږي زموږ په ټولنه کې خلک داسې فکر کوي چې یو څوک که نجونې ډېرې زیاتې لوڼې لري یو څوک نو بیا که دوی بل واده وکړي ښایي زوی وزیږوي خو هغه هم په یو نارینه په خپله په دې سړي پورې تړاو لري مفکوره تغیرول او په دې اړه باندې معلومات ستاسو په نظر څومره مهم دي چې خلک باید په پوسی
مننه خو شاته کې ته اشاره وکړه مونږ په ټولنه کې د دې شاهدان یو چې یو سره د دې چې ته بابت له نظر څنګه چې تاسو تشریح کړه موضوع هم داسې ده او مونږ په ټولنه کې د دې شاهدان یو چې یو نارینه چې زمون نه کیږي اغه ګرام اصل پسله مور وی ورته او هغه مور ته حتی په حقارت سترګو ته قتل کیږي چې ته بدبخت یې ګویا زوی نه راوړې ته نه پیګم شمیاته یو ته چې شی ځنی خبرې هم ورته کیږي. بیا هغه نه وروسته بله ښځه کوي سړی جګیږي بله ښځه کوي تر څو هغې نه زوی راوړي. کله کله داسې پیښې هم شوي دي چې د هغې نه هم جنکۍ شوي دي. درېمو ښځو څلورم ښځې ته لاس پورې شوی دی خو په دې باندې نه دي آګاه چې دغه خو یو الله پاک کارونه دي او په زمن کې طبابت ته کې ګرځو او طبابت چې کوم کشفیات کړی څنګه چې تاسو تشریح کړه دغه موضوعګانې دي او دې کې د ښځې څه ګناه دی او ښځه دې کې څه رول لرلی شي. ښځه خو بالکل هېڅ رول نه لري په دغه کې او دا هغه مشکلات دي چې سره د دې چې داسې کارونه کیږي د دې په سر هم هماغه بیچاره مور جزایی کیږي او هماغه مشکلات مور ته راځي کیږي چې یاره دغه زورول کیږي او کړول کیږي بد خبرې کیږي ورته یعنی روحي او نو فشار ورته راځي کیږي. ډېر دغه هغه څه دي چې په ټولنه کې رښتیا د دې کارونو مونږ کله کله شاهدان هم پاتې یو او خدای دې دغه ټولنه اصلاح کړي چې دغه ځینې مشکلات چې ورته متوجه دي دغه مشکلاتو باندې پوه شي. خو زما په فکر کې دا ټول مشکلات چې په ټولنه کې مواجه دي د کم تعلیمي نه یا بې تعلیمي نه بې علمي نه ناپوهي جهالت دا هر څه هغه څه دي چې دغه د خلکو دپاره دا منګیر شوی دی. یعنی فقر سواد ډېر لوړ دی. که چیرې فقر سواد ډېر لوړ نه وای دغه خبرو ته دوی لاسرسی لرلی حتی دوی خپله پوهېدی چې موضوع خو دلته دی مونږ ولې ښځه ګراموو یا مونږ ولې یو بل جنس ګراموو چې دا داسې ولې نه کیږي. بیا دا موضوعګانې نه پیښېده او څنګه چې نظامي صاحب وویل څنګه چې ماشومه پیدا کیږي ما اول ورځ نه دی په طبیعي سره مخامخ وي مونږ د دې داسې شاهدان پاتې یو چې جونه په شفخانه کې پیدا شوي دي یا کورنۍ ورته په چغو ژاړي چې زمونږ جنۍ پیدا شوې ده. هغه که هلک پیدا شوی وي مستقیمه هماغه شفخانه کې ډېر رقم خوشحالي چې یعنی هغه د خوشحالي ځای هم نه وي چې دوی هلته عکس العمل اخکاره کړی دی. چون هماغه اول وخت نه چې دلته تبعیض شروع کیږي څومره چې نجونې غټېږي همدومره ورته مخامخ تبعیض هم لوړیږي. ورته د دې د سن سال سره تبعیض لوړیږي. داسې نه کیږي چې دای چې ستره شوه او یا ښځه شوه دې دپاره به یو څه نه څه سهولت پیدا شي بلکې نه هغه مشکلات چې څه د دې دپاره مواجه دی هغه مواجه دی. مثلا ځینې نور موضوعات دي چې ځینې شاقه کارونه دي چې په ولسوالیو کې په غریزو سیمو کې په ښځو باندې کیږي او د کور کارونه خو هغه په شهر وي که اطراف وي په افغانستان کې معمول دی چې باید ښځینه حتما وکړي او دغه هغه کارونه دي چې دوی سباهي نه تر ماسپښینه پورې د لباس شویي نه ونیسه د ظرف شویي نه ونیسه د کور اشپزي او دیګو کاسه نه ونیسه تر هر څه پورې تر دا بیخي حساب دا بیخي هغه نه کار نه دا استاب دا بعد یو کې کنه اون کې نو لګه ورته بعد خبره وی لګه شکنجان وی لګه نور. اوبه یو بل موضوع چې ډیر مهم موضوع دی کله کله ځینې کورونو کې د ښځې لخوا په ښځو باندې تبعیض کیږي لکه خواخی وی هغه ځان ډیر سربرا بولی او په ننګور باندې ظلمونه کوي. هغه څه چې باید دې ته لازم نه وي چې دې په ژوند کې مداخله وکړي هغه مداخله کوي. کله کله هندرو رمداسي کوي کله کله مشره یور ته دا اجازه ورکول کیږي چې ته مشره یې او هغه داسې کارونه وکړي چې انسان سره نه ښایي خپل یورګانو باندې چې هغه د دې تر لاس لاندې وي او دلته د خوشحالیږي چې مونږ یو کورنۍ نظم جوړ کړی مشر کشر معلوم دی خو برعکس هغه داسې نه وي. یو نو تبعیض وي چې ښځه باندې یو په درې جنجالونه ډېروي او دغه هغه څه دي چې ټولنه خپله بدبختۍ خواته او فقر سواد او هغه د پاره وړي ناخوالې د پاره وړي. دا زمونږ د ټولنې ډېر یو لوی ناپوهي او بې سوادي
او د دین او د اسلامي انساني کرامت نه بي خبري ده. ما فکر کې دا څه چې مونږ ورسره مواجه یو دا هغه څه دي چې مونږ خپل آگانه یو پونه یو خپل حقوق نه خبر نه یو. چې یو انسان څه حقوق لري په ټولنه باندې په دولت باندې په معاشره کې خصوصا یو ښځه په میړه باندې څه حق لري او میړه په ښځه باندې څه حق لري. اکه علما هم منبر ته جګیږي صرف همدا وایي چې ښځه چې میړه نه سرغړونه وکړي بس مستقیما دوزخ دی. که ښځه د ورور نه پلار نه سرغړونه وکړي مستقیما دوزخ دی. داسې هغه ورته بیانوي چې هغه ټغټ مشکلات چې دا به دا ورته پېښ دا به او دا نه بیانوي چې یو ښځه په میړه باندې څه حق لري. یا هر اقل یو پلار یو لور په پلار باندې څه حق لري، یو خور په ورور باندې څه حق لري.
بله ډېره مننه.
تاسو ګورئ یو لویه بیلګه اوس دی چې هغه کومه ښځه چې 25 کاله بنده شوې ده چې دا به حتما دا خبره وي چې خامخا د دې به جایداد مسایل وي. څه مسایل به وي؟ د دې ژوند مسایل چې یعنی 25 کاله چې سړی حسابوي یعنی یو نوې قشر پیدا کیږي هم هغه په اولاد چې
فتنه
کیږي یعنی د ژوند په ډیر لوی قله ته رسیدای شي.
ډیر مننه غلی جلال ستاسو د وخت څخه او چې تاسو په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. او دونکو د نور بس د خبرونه وخت هم پای ته رسیدي. ل خپل درو سره ملمنو څخه ډیر مننه کوم چې لمر سره خبري وکړي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
خبر پاکشینا وخت چې د تخت نه را گزار شي فالو د خوري غاخ دړې غرزینا سمندر ظالم زورا زمان ورورا دس پل کورو شکونا ران اپنی مشبران شی کٹوالو سپی سات لی دینو بدی خورینا او یس پی نکاو تارے چوکت لی و نکن چوکت ویس دل چارے یس پی نکاو تارے تیارے سوکھ دلے و نکڑا سوکھتے ہوئے اس دل چارے اس پہ نکوتا ہے شمعم اس چزل میں شمع وخش پہ سبا کھوما سماد خوب سرکار نیشتا لے بنستر گے رانتا غواڑی میانا جانا نستا فی غور راک سترگی میٹی ٹشو پزڑا خوشا لشوما ہر لار در سرا زما تمل کن گرن میں سارا لندوینا انکے جوانے دلے ونے کلم دس کی نکھلے تا دے پر یا نونی وما تو دیش بل سوال قبلی گی خلق زمانو بحق کی پور تک ایلا سونا چلا لاؤ بگی دکلی پیر لتی منگیرا ڈکوینا چلا لاؤ چلا لاؤ بگی دکلی پیر لتی منگیرا ڈکوینا چلا یار تاؤ دے کر کے کام
سوکڑ جانا زما دسڑ عرش تکور اور آندے کھڑونا دخبل قسمت نبا تیرنا شیوان کسوک مارگ شیف ہوا مزل کبینا اچھ دیار اے خبر یا اورما نکب زخم سوک مال کی دھوڑ وینا تا چکم وقت ریادی گما زار زار ما بد دغا وقت ناما غستی وینا سنت پشات شات گورم لکا بیل لے جوار گرچ کوتا زینا